سلور بجې شوې دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم. تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي سلامونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. څه یې سره ویلي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې له طالبانو او چې د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې د بګرام د حملې نه بلکې له خپل مشرتابه سره د مشورو په خاطر لنډه وقفه راغلې ده. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې 1400 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي او د تاجکستان یوې محکمې 28 کسان په یو زندان کې د می د میاشتې په حسابونو کې د ونډې له کبله د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي دي. دا وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد او قریشي په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت د هڅو په اړه خبرې کړي. په بیان کې د ښاغلي قریشي له قوله راغلي دي چې وایي د هیله مند دی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به ډېر ژر بیا پیل شي. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د طالبانو له حملې وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې نیټې پورې وقفه راغلې. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر لیکلی دی چې د بګرام د برید په اړه طالبانو ته خپله غوسه څرګنده کړې. نوموړي ویلي طالبان باید ثابته کړي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، نو د دې لپاره چې پر دې مهمه موضوع له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بګرام د حملې نه بلکې له خپل مشرتابه سره د سلام مشورو په خاطر لنډه وقفه اعلان کړي. ښاغلی شاهین وایي چې په پرونیو خبرو کې نه یوازې د بګرام د حملې بلکې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د بمباریو په اړه هم بحث وشو. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې 1400 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي ده. د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادۍ رادیو ته ویل د ملکی وګړي په یو فلاین کوچ موټر کې له دایکنډي ولایت څخه غزنی ته روان و چې د جغتو غزنی پر لاره د طالبانو لخوا ایښودل شوی ماین پرې وچاودېده.
لستنه ملکی کسان د څلورو شزو او یو ماشوم په ګډون په شهادت رسیدلی دي او شپشتنه نور ملکی کسان د دریو میرمنو او شزو په ګډون تپیان شوی دي چې د مګړې د غزنی په ملکی روختون کې تر درملنه لاندې دي.
پرون د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې هم د یو ماین په چاودنه کې چې چارواکي وایي طالبانو ځای پر ځای کړی وو یو ماشوم وژل شو او څلور نور ملکی وګړي تپیان شول. د پولیسو درې سرتیری نن په هرات ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یوه پوسته کې په دنده بوخت و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل نن سهار کله چې په سیمه کې شدیده لړه وه موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې یو تن ساتنمن او دوه سرتیری پکې شهیدان شول. د ښاغلي فرهاد په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی دي خو امنیتي ادارې لټون کوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې یا شخص نه دی منلی. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزیت پلوي محافظه کار ګوند له وخته مخکې انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړه او له دې سره صدر اعظم بوریس جانسن دا موقع ترلاسه کړی چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د ایستلو ژمنه عملي کړي. نن د تقریبا ټولو رایو له شمیرنو وروسته جوته شوه چې د ولسي جرګې له 6500 څوکیو څخه 304 شپېته څوکۍ د جانسن محافظه کار ګوند ګټلی. د محافظه کار ګوند له بریا وروسته جانسن وویل چې برتانیا به له پلان سره سم د جنوري په 1 له اروپایي ټولنې وځي. With this mandate and this majority we will at last له دې ماموریت سره اوس چې موږ اکثریت هم ګټلی پوهیږي چې څه کولای شو، ځکه د دې انتخاباتو معنا د برتانیا د خلکو هغه پریکړه ده چې له اروپایي ټولنې د وتلو ماموریت به په شا نه ځي. د برتانیا خلکو په 2014 کال کې د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې د 30 مخالف رایو پر وړاندې په 250 موافق رایو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه تصویب کړه. د تاجکستان یوې محکمې 28 کسان د دوشنبه په یوه زندان کې د تیرې مې میاشتې په حسابونو کې د هغوی د ونډې له کبله د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. د تاجکستان د سترې محکمې چارواکو پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې دې کسانو ته د قتل، تروریزم، افراطیت او نورو جدي جرایمو له کبله د 1999 کلونو ترمنځ د حبس د بېلابېلو دورو سزاوې ورکړل شوي دي. په مې میاشت کې د پلازمېنې دوشنبه د ختیځ په 15 کیلومترۍ کې د وحدت ولسوالۍ د زندان بندیانو له تشدد ډک اعتصاب وکړ چې په نتیجه کې د زندان درې ساتونکي او د اپوزیسیون د دریو سیاستوالو په ګډون 99 تنه بندیان ووژل شول. اسلامي ډلې یادایش د دې او په خوجند کې د 2013 کال د نومبر میاشتې د یو بل اعتصاب چې په نتیجه کې 30 بندیان او د زندان 2 ساتونکي ووژل شول مسؤلیت منلای دی. او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. د قلعه سیف الله ولسوال عتیق الرحمن شاهواني د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا ډیزل وړونکی ټانکر په کان مهترزي سیمه کې له مسافر وړونکي بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې اور واخیست. شاهواني وایي ډیر مړي تر اوسه هم نه دي پیژندل شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي. د دې سفر د هدف په اړه د سیاسي چارو کتونکو حکمت حسن وایي
د طالبانو هغه یووالی رامنځته کړي پاکستان داسې نه وي چې یو خوا ته د سولې خبرې روانې وي بلې خوا نه بله ډله طالبانو هغه بریدونه پیل کړي.
د خپرونې په دوام به دا هم واوري چې افغان حکومت د سیمه ییزې اردو تشکیل پراخ کړی.
د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ییزې اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د پکتیا پانتون یو شمیر محصلین د پانتون د یو شمیر ودانیو د کمبود شکایت کوي. موضوع مو له مسؤولو کسانو سره هم شریکه کړي.
د شپږنیم سو شاوخوا میلیون افغانۍ پروژې روانې دي چې په هغې کې د لیلې دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر ده.
د پولیس چرخي زندان له مسؤول سره شغېدلی یو چې په دې بندیخانه کې د یوې کتابخانې د جوړېدو د چارو خبر ورکوي او د داسې لایحې خبره کوي چې د زندانیانو د بند موده ورسره کمی شي.
کچیر یو زندانی وکولای شي یو سل ورکیز کتاب مطالعات کی د تبره بو شپږ ورځې تخفیف ورکول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد وروسته له دې اسلام آباد ته تللی چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې د په وینا د بګرام د وروستي حملې په خاطر وځنډولې. اسمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وروسته له دې چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډولې اسلام آباد ته لاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته له رسیدو سره سم د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلیو خلیلزاد او قریشي د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. پرون زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وروسته له دې وځنډولې چې طالبانو په بګرام کې حمله وکړه. خلیلزاد په څو پرلپسې ټویټري پیغامونو کې ویلي طالبان باید وشي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راولي. نوموړي تېره شپه پر ټویټر لیکلي چې د پنجشنبه د ورځې په خبرو کې پر بګرام د وروستۍ حملې له کبله چې لږ تر لږه دوه کسان پکې مړه او له اویا زیات ملکي وګړي ټپیان شول طالبانو ته خپل غوسه څرګنده کړې. طالب لوري هم پر روانو خبرو کې وقفه تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې د بګرام برید د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دا د مشورو لپاره د موږ خپل مشران په جریان کې اچو او د دا وی هدایت په خپل چاټول په جریان کې واچو چې څوره خبرې کړې وي.
له بل خوا د طالبانو د پوځي برخي ویندوی زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د قطر استازي ممکن لخپل مشانو سره د تشدد د کمیدو په اړه هم مشورې وکړي. د زیاته کړه د تاوتریخوالي د کمیدو پر موضوع مشوره کیږي. که د دواړو خواو یعنی امریکا او طالبانو مشانو موافقه وکړه نو دا کار به وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته وویل چې پاکستان له پیله په دې باور و چې د افغانستان مسأله د جګړې له لارې نشي حل کېدی او پاکستان هیله لري چې د امریکا او طالبانو خبرې ژر بیرته پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا راز وایي چې خلیلزاد قریشي ته په خطر کې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه معلومات ورکړل.
د زلمی خلیلزاد او شاه محمود قریشي د لیدنې کتنې په اړه مو راپور اوریده. د قطر د سولې د خبرو بیا ځنډیدل خو یو لور ته د قطر د سولې خبرې ځنډیدل دلیدي، بل لور ته له شاه محمود قریشي سره د زلمی خلیلزاد لیدنه کتنه څه معنی؟ ملالۍ بشیر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کارپو حکمت حسن څخه د مرکې په پیل کې کړي. شاغلی حسن وای
ما په فکر د طالبانو هغه خپلمنځي کوم وحدت او کوم هغه یووالی چې دوی پخوا درلوده هغه دوی ورو ورو د لاسه ورکړی، او کله چې دغسې د سولې خبرې پیلېږي نو بیا یوه ډله ممکن چې هغه د پاکستان په رهنمایۍ او د هغوی په لارښوونه دغسې بریدونه لکه د باګرام غوندې برید ترسره کړي. دا لومړی وار نه دی، تېر ځل هم تقریبا د سولې خبرې آخري پړاو ته رسېدلې وې او دوی ویل چې هغه مسوده برابره ده او په هغې باندې به لاسلیک کېږي. نو بیا هغه کابل کې برید وشو، نو دا ځل هم چې خبرې کومې کېدې افغانان ورته خوشبینه وو تر ډېره حده پورې، او متاسفانه چې بیا داسې یوه پیښه وشوه او په دې طرح هغه د سولې خبرې ودرېدې. نو زه فکر کوم چې دغه د سولې خبرو کې ځنډ دا ځل هغه د باګرام حمله ده او بل شی نه دي. او خلیلزاد هم پاکستان ته کېدای شي د دې په خاطر تللی وي تر څو د هغوی نه وغواړي چې د طالبانو هغه وحدت او د هغوی هغه یووالی رامنځته کړي پاکستان. داسې نه وي چې یو خواته د ټولې خبرې روانې وي او یا توافق ته رسېږي د طالبانو سره، نو بلې خوا نه بله ډله طالبانو هغه بریدونو ته هغه وکړي، بریدونه پیل کړي او بریدونه کوي.
دا ځل خبرې له مخکنیو خبرو سره څه توپیر لري؟ مخکې هم طالبانو ویلي وو چې له خپلو مشرانو سره به سلا مشورې کوي، او اوس بیا چې خبرې ځنډیدلې دوی ویلي، د دوی ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي.
زه فکر کوم چې دا ځل د سولې خبرې په یو څه متفاوت شکل سره پیلېدې او پیل شوې، او هغه دا چې دا ځل اوربند یا جنگ په پاره کې کموالی دا یو دغه شرطونه نه و چې افغانستان حکومت هم دې ته اشاره کړې ده. ملي امنیت سلاکار خپله دا خبره تېر ځل کړې وه چې اوربند شرط دی د سولې د بیا پیل لپاره، او رئیس جمهور هم څو ځایونو کې دا خبرې ته اشاره کړې وه. نو زه فکر کوم چې امریکایانو خبرو په اترو کې باندې ایجنډا مهم پوینټ همدا وي چې اوربند وشي، او زه څومره فکر کوم طالبان اوربند ته غاړه نه ږدي، ځکه هغه څو دوه کاله مخکې اختر په ورځ کوم اوربند وشو. موږ چې کوم هغه لرو د افغانستان د کلیو او بانډو نه، هلته تقریبا د طالبانو هغه ډېر کمزوری شو د هغه سره د جنګیالیو هغه موقف او هغه د دوی. نو په دې خاطر باندې اوربند طالبان به په مشکله اوربند ومني. هو دا سمه ده چې دوی به تر یو حده پورې د خشونت په کموالي باندې ټینګار کوي، خو دا خشونت ټینګوالی هم د دې لپاره د ټیټوالي لپاره هم کوم داسې شاخص نشته چې معلومه کړي چې کوم خشونت به نه کېږي او کوم به کېږي، کومې حملې به کېږي او کومې به نه کېږي. نو زه فکر کوم چې فشار په طالبانو او امریکایانو افغان حکومت او د افغانستان د خلکو هم دا غوښتنه ده چې طالبان د مذاکراتو د پایل لپاره د افغان حکومت سره چې کله مذاکرات پیلوي نو باید اور بند وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی حکمت حسن، تاسو د سولې د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راولې شئ، وړاندې ستاسو اس ام اسونه لولو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي د لیلې برېښنا د عملي تجربو لپاره د لابراتوارونو او د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي. بل لورته د پوهنتون ریاست مسؤلین وایي د 450 میلیون افغانیو په لګښت د روانو پروژو له بشپړېدو وروسته به د محصلانو زیاتې ستونزې هوارې شي. احسان آریان لګردیزه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي سره له دې چې د تحصیل په برخه کې له یو شمېر سهولتونو برخمن شوي، خو د زده کړو په جریان کې د عملي زده کړو په هدف د لابراتوارونو د نشتون ترڅنګ د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو او د محصلانو لپاره د لیلیې د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. فیض الله فیضی او محمد اسماعیل اقبال ازادي رادیو ته وویل
ټول پوهنځیو ته برېښنا نه رسېدلې پکې، او همدارنګ د ځینو پوهنځیو ودانۍ نشته دي. ځینې پوهنځي دي هغه لابراتوارونو ته ضرورت لري.
هیله دا ده چې دغه د شنکیا مبارک دغه ونیو دا شامل پکې زیات سي. اوس حقوق پوهنځي تعمیر نه لري، دا باید تعمیر ولري. د
22 کلن نور احمد د سمنګانو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی درې کاله وړاندې د دې پوهنتون د طب پوهنځي ته بریالی شوی. دی وایي لومړی د دې پوهنتون او د سیمې د خلکو د کلتور په اړه ډېری نسمې خبرې اورېدلې وې، خو اوس وایي له ستونزو سره سره دغه پوهنتون د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله له ډېرو اسانتیاو برخمن دی. نوموړی د پکتیا پوهنتون ته د یوه کوچني افغانستان نوم ورکړ.
که
نور ولایتونو ته فکر وکړو، له مرکز او مزار پرته د ډیرو په پرتله دلته ښه امکانات برابر شوي، او بې له شکه دا ځای اوس یو کوچنی افغانستان یادولی شو.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال په دې پوهنتون کې د 650 میلیون افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې روانې دي چې له بشپړېدو وروسته به د محصلانو ډېری ستونزې هوارې کړي.
په عموم کې د 650 شاوخوا میلیون افغانوی پروژې روانې دي چې په هغې کې د لیلې دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر ده، د حقوقو پوهنځی ده، د پوهنتون احاطه ده، د پوهنتون د من سړک ده، او ترڅنګ یې د توامخانې تعمیر ده. د کتابخانې اوس اعلان ته سپارل شوی، انشاءالله هغه کارونه خلاصېږي.
د پکتیا په پوهنتون کې د مهال شاوخوا 8000 محصلین چې له جملې 400 نجونې دي په اوو پوهنځیو کې د تحصیل چارې پر مخ بیایي، چې سږ کال به ترې د 14 نجونو په شمول 1514 محصلین فارغ شي.
د پولیسرخي زندان مسولین وایي ملي شورا ته یو مسوده وړاندې کړې چې له مخې زندانیان د یو شمېر کتابونو لوستلو په بدل کې په بند کې تخفیف ترلاسه کولی شي. د دې مسودې په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالی بشیر د پولیسرخي د زندان له رئیس اختر محمد نورزی سره مرکه کړې ده، او په سر کې د دې وړاندیز د هدف او د تخفیف د ورځو د شمېر په اړه پوښتنه ترې کړې. په ځواب کې ښاغلی نورزی وایي
زندان د محصول په توګه ګمارل شوی یم. غوښتل مې چې د محبوسینو په ژوند کې د یوه عمده کیفي تغییر په راوستلو سره دوی ته وکولی شو خدمت وکړو. نو په درې ترس کې مو یوه مساوده ترتیب کړې ده. که چیرې یو زنداني ورور وکولی شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي، دی به د هغه تخفیف څخه چې دده په د مساودې په تر جوړ شوی دی تصویب شوی نه دی، دته پاره به شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي. دا هغه حتې دي چې موږ غواړو بدیل د حبس دپاره داسې پروژې رامنځته کړو چې محبوسین هم خپل هغه افکار چې هم تغییر راولي او د مطالعې په واسطه باندې وکولی شي د خپل چاپېریال، د خپل ژوند، د خپل هېواد او د نړۍ په هکله معلومات ترلاسه کړي. او دا تر اوسه پورې د مساودې په شکل دی، تصویب شوی نه دی. دې تصویب ته ضرورت دی چې ملي شورا په دې هکله زموږ سره د وروسته د ایزاد او تضعیب نه وروسته دا وړاندې شي د جناب علي قدر رئیس جمهور د توشي نه وروسته چې په یو تخنیکي فرمان کې وو خپل اصلي بڼه ځان ته غوره کړي.
نورزی صاحب، دا کتابونه به څوک انتخابوي د دوی دپاره؟
کتابونه به د لوی څارنوالۍ، کورنیو چارو وزارت، د حقوقو اداره، بشري حقوقو اداره، هغه کتابونه چې جامع وي، هغه کتابونه چې د ټولنیز ارزښت ولري او ټولنیز ښې مثبتې پایلې ولري، دا کتابونه به راوړل کېږي. هلته په ترخی په زندان کې یوه لویه کتابخانه د جوړېدو په حال کې دی. هغه کتابونه د مطالعې نه به وروسته دوی د هغه کتاب په اړه چې دوی لوستې دی لس دقیقې پرزنټیشن ورکوي. کله چې د دوی پرزنټیشن خلاص شي، هیئت جوري هغه خپل نظر ورکړي، نو دا به هلته په یو جورنال یوه صفحه دوی ته اچول کېږي. هغه به دوی امضا کوي، هغه نه وروسته دا به ځي لوی څارنوالۍ ته، او د لوی څارنوالۍ د طرفه به دا تصویبېږي. چې کله تصویب شي، نو دوی به هغه کمیات کې به تخفیف رامنځته کېږي انشاءالله.
او نورزی صاحب، آیا په دې اړه باندې چې دوی څومره کتابونه لوستلای سي یو حد شته؟ ځکه چې هر څوک به کوشش کوي چې ډېر کتابونه ولولي، آیا یو حد شته؟
او په دې مورد کې دغه د مساوات د نامندۍ په خاطر باندې په راتلونکي اونۍ کې به دغه مساوات انشاءالله تعالی چې د کورنیو چارو وزارت د حقوق محترم ریاست ته ځي، او هلته به هغې باندې غور کېږي. کېدای شي په دې مورد کې یو څه وخت زمان ته نیاز لرو. امیدوارو چې دغه د زمان په بشپړېدو سره به انشاءالله دغه ټول مسایل چې څومره کتابونه لوستلی شي، بلکې هغه څوک چې کتاب لیکلی شي د هغو دپاره یا کتابونه لیکلي دي. اوس مونږ داسې محبوسین لرو، پرون مونږ یوه غونډه درلودله هلته د محبس زندان کې، یا د چې تقریبا یو شپېته کسان مونږ لیکوالان او شاعران لرو، هغو په لسګونو جلده کتابونه لیکلي دي. دوی په مورد باندې به هم انشاءالله چې په دې مورد کې به بحث کېږي، او د مسودې کې به دوی دوباره ځای ورکول کېږي. هغه څوک چې کتاب لیکي، هغه څوک چې یو اثر علمي اثر لیکي او جوري هیئت یې هغه لولي او د هغو د تایید وړ ګرځي، په دې هکله به هم انشاءالله تر دې لا ډېر تکلیفونه په مدنظر شي.
د پلچرخي زندان رئیس اختر محمد نورزی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین د روسیې د ګاز پر ستره نلیکه نورد ستروم 2 د امریکا له لوري د بندیز د امکان هر کله کړی دی. نورد ستروم 2 د روسیې ګاز پرته لدی چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي، په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته انتقالوي. په خوابه اوکراین له دغه ګاز خپل ځان ته هم ګاز اخیست. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پورک.
د امریکا د سنا مجلس او د استاذ جرګې کمیټو د دسمبر په 9 موافقه وکړه چې پر نورد ستروم 2 د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پېښ کړي. د روسیې د ګاز د نلیکه 1230 کیلومتره ده. نورد ستروم 2 نلیکه د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعبه طبیعي ګاز له روسیې د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکه 80% کار بشپړ شوی دی، او پاتې برخه به د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندیښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چېرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد ستروم دوا د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافق رای ورکړې دي. د ولادیمیر زلنسکي دفتر پر ټوټر لیکلي چې دا یو سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد ستروم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي، او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد ستروم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی، ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نلیکې جوړولی شي، او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنا ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد ستروم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو.
میر عالم خان صافی د ننګرهار ولایت خیرې ولسوالۍ د پرکاشو نګرېږم. ورځ زما دغه دوه کاله کېږي چې د مکتب مدیر نشته دی او هېڅ اله سرپرست د مکتب نه چېکاره مکتب د سقوط سره مخ دی که تر څو دغه معرف که زمونږ دغه اواز اوري نو زرته زره دی یو مدیر راولېږي.
شراف جن د کندهار ولایت سره د میدان و پای ته د دا علاقه سره د سمال الغوث دا هیله ده چې موږ ته یو کلینیک را جوړ کړې. بله شپه په کور کښې مریضي وه، ورغلو کلینیک ته، هغه دروازه د شپې نه خلاصه وه، ډېر اسه لېرې دي، یو ساعت د موټر مزل دی. نو موږ و کلینیک ته ډېر ضرور لرو. السلام علیکم.
احمد ظاهر قیس لوګر ولایت ازري ولسوالۍ څخه پیغام خو مې په دې اونۍ کښې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته دا ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغان و د ده وژل کېدل دا مونږ ته یو داسې سبق را کوي چې مونږ ته د نه منلو خبره ده. مونږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر په درمند یو د ده په مرګ باندې، ځکه چې دا یو داسې اتل و او ځکه د مونږ د اتل لقب ورکولی شو چې ده به په خپل هېواد یعنی جاپان کښې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې مونږ ته دلته هغه پیسې را وړي او مونږ ته یې دلته کار پر مخ بوو او مونږ ته به یې ویالې کیندلې او څاګانې را ته کیندلې او مونږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې مونږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه مونږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که مونږ وګورو په درینور کښې، په خېوې کښې، په بېسلو کښې، د ننګرهار په ډېرو ساحو کښې ده ډېر کارونه کړي وو. مونږ یوازې دا غواړو چې ډاکټر صاحب اشرف غني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کښې زمونږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په غږ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو اوس یو په زړه پورې مطلب لرو. که چاغ پولیس ځان ډنګر کړي جایزه اخلي. تفصیل صفي الله ستانکزی درکوي.
په مکسیکو کې د صحتمند پولیسو په نوم یو پروګرام پیل شوی. حکومت د دغه پروګرام له لارې هغو پولیسو ته چې وزن یې زیات دی د روزنې خاص ترتیبات نیولي. دوی هغو پولیسو ته چې خپل وزن کمولی شي د میاشتې $50 جایزه هم ورکوي. شاوخوا 1000 تنه پولیس د مکسیکو له بېلابېلو سیمو راټول شوي څو وزنونه کم کړي. مکسیکو په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې له چاغښته کړیږي. دا ستونزه پولیس هم لري. د پروګرام ګډونوال پولیس وایي وزنونه یې ورځ په ورځ کمیږي. دوی وایي اوس د پخوا په څیر خوبوړي او ستړي نه وي، بلکې غښتلتیا حس کولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د مارجل ولسوالۍ لیکي هغه افغان نه دی چې د تلپات او باعزته سولې مخالفت کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي نور سولې ته هیله نه لرو، دا خبرې کله پیل شي کله ودرېږي. جعفري لیکي د بګرام برید او د قطر د سولې خبرې سره سر نه خوري. سمیع الله افغان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي دي په بګرام کې د طالبانو برید په کلکه خندو. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي سوله پخپله افغانان راوستلی شي، پاکستان او امریکا ته زاری په کار نه ده. بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ لیکي د خلیلزاد او قریشي خبرې سولې ته ګټه نه کوي. عزتالله الهام له لوګره په راستولې سمس کې لیکلي دي چې زلمي خلیلزاد سفر پاکستان ته د سولې په برخه کې ګټور دی. عبدالباري دلسوز د غزني له ګیلان ولسوالۍ لیکلي دي له ټولو ډلو په کلکه غواړم چې رحم وکړي. عبدالرحمن پر استولی سمس کې لیکلي دي طالبان که سوله کوي نو باید له حملو لاس واخلي او اوربند ته غاړه کېږدي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوبه لیکلي دي سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو پوره نفوذ لري، ښه بېلګه یې تېر شوی اوربند یادولی شو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 100.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې له وقفې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې طالبانو له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بګرام د حملې نه بلکې له خپل مشرتابه سره د مشورو په خاطر لنډه وقفه اعلان کړې. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې لس ملکی وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د غزنی چارواکي وایي د ملکی وګړي په یو فلاین کوچ موټر کې له دایکنډي ولایت څخه غزنی ته روان وو چې په لاره کې ماین پرې وچاودېد. د پولیسو درې سرتیري نن په هرات ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ پلوي محافظه کار ګوند له وخته مخکې انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړې او له دې سره صدر اعظم بوریس جانسن ته دا موقع په لاس ورغلی چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د ایستلو ژمنه عملي کړي. په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته لوړ شو، مخکینی شمیره 14 وه. او د تاجکستان یوې محکمې 28 کسان د دوشنبې په یوه زندان کې د تیرې می میاشتې په اعتصابونو کې د هغوی د ونډې له کبله د 900 کلونو نه نیولې تر 90 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د سیمه ییز اردو په استخدام او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ولی او څرنګه د سیمه ییز اردو د روزلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه فرشته جلالزی د ملي دفاع وزارت لویان روح الله احمدزی سره مرکه لري. شغلی احمدزی د مرکه په پیل کې د ملي اردو د تشکیل علت داسې بیان کړ:
منطقوي اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د هغو سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله د هغه سیمې خلک استخدامیږي او دا ځان ته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک د همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره یې بلد دي. اوس تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم، 1900 کسان موږ لا تر اوسه پورې په بېلابېلو قلو اردوګانو کې په سراسر د افغانستان کې تابع کړي دي، یعنی ځای په ځای کړي مو دي او تر اوسه پورې دوی ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې دغه سیمه ییز اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ییز اردو کې د دوی د شاملې دو شرایط هم په همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي، همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمه خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی، دوی ته سلپ سوله کې معاش ورکول کیږي، اما دغه سیمه ییز اردو ته بیا 15 یا 20 د اصل معاش ورته ورکول کیږي.
احمد صاحب، دا به څونه د تشکیل و د دوه څونه زیات کړي د سیمه ییز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
که اوس خو موږ په دې باندې فایل کړی دی، دا څومره موږ کولی شو دا به په راتلونکي کې معلومه شي، ولی موږ ورته دا ځای ورته لرو چې وکولای شو په غوسیمو کې چې موږ وړو په غوسیمو کې موږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا تلس کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
و شرایط کوم مخکیم تاسو ته یادونه وکړله، هغه شرایط چې یو څوک وړي راسي د اردو سخته یا هم د اردو پلیکس کې او ځایشي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کیږي. مثلا یو څوک باید مخدره مواد روږدي نه او سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا مور ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کیږي. مشخصا د منګه مسلکی افسران دوی پراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو هم زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 15% معاش کم راکوي، نو خو بیا به سمې اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېر داسې کسان شته چې موږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده، ډېری داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې ویل پاره له خپل خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي کې چیرې تاسې راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ سي خپل اساسي دنده ترسره کړي.
هم ځای صاحب افغانستان سیمه ییز پولیسو مروزله او بیا دربکو مثلا خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغو خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل که تربګیني درلودله چا سره که بدي درلودله چا خلک یې په تکلیف کړل، هغه تاسې څه فکر کوئ که تاسې اوس دا خلک استخدام کړئ دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوئ او بیا ټوپک هم ورکوئ، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي له دغه خپله صلاحیت، تاسې به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مسله کوي؟
ما تاسو ویلې چې د دوی په راس کې زموږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټروله پرې چې خلکو ته آزار اذیت ونه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینو موضوعاتو پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي دغو ته نه پرېښودل کېږي.
احمدزی صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وایي چې معاش نه دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوستو کې ماسره دي. نو په دغسې حالت کې تاسې نور خلک هم راجذبوي، فکر نه کوئ چې یو څه مسؤلیت به د خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسې جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوي، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ور ونه رسوي او هغوی هم اچولي، دا څنګه فکر کوئ؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده. موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلی یو چې د خپلو ځواکونو تلفاتو کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس د تاسو سره خبرې کوم د معاصرې په حالت کې نه دی.
د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند روح الله احمد صاحب.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکال کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ور د یو چاماته لکندار زنګ راو ولای. تا ورور د لیکي شرکت کی کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنه هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کورته راوځئ. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسې ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کورته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوي ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو، او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده، او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام یې ژدي، نو هغه کولای شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومک در سره کړی، البته به هم خپل خوښ مود کم واغته ورکول هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مود دی. ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته
السلام علیکم، زه اجاد الولید زابل ولایت څخه د ازادي رادیو ته د پیغام استوم. خلیلزاد صاحب تللی پاکستان ته له دې څخه په ټولو مطبوعاتو کښې دا خبرې روانې دي، وایي جوړه ده، مصلحت ده، پلانه ده، ډینګه ده، خو متاسفانه اوس ټول خلک پوهېږي، خو د افغانانو په سترګو کښې خلک خاورې اچوي او خاورې تر اباده زموږ په سترګو کښې نه لوېږي. د رایات خلک هم اوس ټول خلک پوه دي چې څه کیسه ده او څه روان دي. دا ټول د پاکستان په لاس ده، په وجو په زاره یې نه کېږي.
هلو، زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې په کندهار کښې په والي کښې محکمو او داسې ګمرک کښې مصروفیت کښې د پوهنې په ریاست کښې په امنیت قومندانۍ کښې باید د کندهار خپل ښځینه کارمندانې یا مثال هغه
وردو. بیا هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت څخه پیغام رسولی دی، هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل سوی دی او د هغه د خپلوانو اصلانو څخه یې پوښتنه کوي چې که په خپل ورک پسې ګرځي نو ده ته دې زنګ ووهي. راځئ د دوی څخه یې واورو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د اجري سویل اسلامي د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا پیغام لیږم. څلور کاله کېږي یو استادي دی، د خپل نوم دولت یادوي، د پلار نوم صدرالدین یادوي، د ورور نوم ظفرخان یادوي، د بل ورور نوم ابراهیم یادوي، منطقه تخار یادوي. هر سړی چې په دې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ اوري، زما سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0415565015. نعره یو وار بیا وایم، 0415565015. ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لال محمد اکیار یم، اړیکه مې هم د لشکرګاه ښاره نیولې ده. یو مسلمان ورور ولي وه چې زما ورور ورک دی، دا تاولا په نامه دی، نو دلته موږ پیدا کړی دی، دا درې هفتې کېږي. وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو که غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي، زموږ د اړیکو نیولو شمېره ده 0 1 0 4 0 1 4 3. تلیفون شمېره بیا وایم، 0 1 0 4 0 1 4 3. د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خیل د کابل ولایت د دېستاوز نه یم. دلته یو کس زما سره د مچا په نامه نومېږي، د پلار نوم یې میانو ده. غواړي چې دا څه پیدا کړي، زما تلیفون شمېره ده 0 3 5 5 5 5. بله ریبا شمېره ده 0 3 5 5 5 5. بله شمېره ده 0 3 5 5 5 5 5. د خدای په امان.
بله السلام علیکم، عبدالبصیر یم، د بالامرغاب نه مې تماس نیولی دی. دلته یو نفر ته په نامه د ګرمحمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلي دی، دغسې وایي، وایي زه د کلاتی د کلي یم، دا درې کاله کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی، دلته ښه توپور ته کېږي، څوک یې پوښتنه نه کوي، بالا چا ته نه معلومېږي چې په کارو کښته کوي، اثار یې سم کار نه کوي. درمحمد نومېږي، د عطا محمد زوی دی، د کلاتي او د کلي دی، د هلمند ولایت دی. که عزیزان یا قومان غواړي معلومات ترلاسه کړي، زما په دغه شمېره دې زنګ ووهي.
0 1 0 4 5 0 2 9 بیا 5 بیا 9.
په دغه شمېره دې تماس ونیسي، زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم، 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00-42-02-21-12-15
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسې هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسې په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام، زما د ورک نوم منیر خان مشهور رحمتیا د لس کال کې د کندهار ولایت د نیم نهید اسلام ځل څخه نظر کسو دي کار څوک پاره معلومات لري په دغه بزنس نورې مستحق ونیسي سرایا څلوېشت پتنه سوه درې څلوېشت زموږ تازه دی را دي خوشاله یو. سلام
وعلیکم السلام. وزولی محمد یم، زما یو محمود دی، ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی. نو کار چا په دغل سپینک علی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا پیدا کړی مې سره پر دغش مې را باندې اړي کوم چې سپر و اته سپر شپال سپر اته شپال تینځه تینځه خپل شرنی دی ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال دی احمد بدین میږي د جال مکتبه سماری کنی ولیا ده که چه دیز ما ده رغا ویده دوستو که دفر مدمات بگی نو پر داغ لمبر دیز ما سر تماس نیزی سی پر وستا و شل ناچا سی پر دری پر داغ لمبر دیز ما سر مدمات بگی اومنم.
السلام علیکم، در شر احمد پنامیم دلی اجگه سرنی ده ازادی سر اجگه کچنگا کرده ده زما د اکا زوی دی د مجمر په نامه دی چې د یو میاشتې چې ورک شوی دی او د سردار اکا زوی دی د اکاګانو نمایندې دی د یو نوم قادر اکا دی د یو د ظاهر اکا دی د یو د سلام اکا دی دغه تلی اجرې اوسېدونکی دی د یو میاشتې چې ورک شوی دی هر چا د استعمال ماستا په دغه شمیره دی چې په هوا چې تر هوا یو کیزه دوا واره وو بیا په آخري کې دوه څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي. السلام، هر چا که پیدا کړي چې زنګ راته وي خپل شیرني دي در لاسه کې مشتجي زنګ ووي هر شی چې غوښتي. السلام
بله، السلام علیکم، زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت درکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د نولسو اتلسو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلودې د کوره چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې نبرکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی. که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره د زور سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته
السلام علیکم. آگاہی گریم د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د مشان سنگ جنگوالی دی. ما یو انډیوال دی چې اصلي نوم یې عبدالجان دی چې مشهور په زمزک دی. درې څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی، کدی خپله دا اعلان اوري یا څوک د پاره معلومات لري زما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه نوي درې سوه اویا او پنځه وسلام د خدای په امان.
دوته زما دغه پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علي آباد په منطقه کې زما څه ورک دی را څه تښتېدلی دی عصابي تکلیف لري دغه هلک دغه نقش لري چې سرک خولي پر سر ده کله کله یې مغزۍ کږېږي بس داسې یو مچک سي پښې سره بندېږي. د عیساخان د چمتال د ولسوالۍ یم، دغه خبر ستا سره ټلیفون په کرښه یم در سره کوم. دغه نقشې لري تور لنډی سړی دی که د دغه معلومات په چا سره یې زما دغه شمارې دی د موسا زوی دی دغه هلک که د پلار پوښتنه یو سړی ځینې وکړي د پلار نوم ورته اخلي د نوشار د کلي دی دغه مې شمارې دی صفر دوه و درې و صفر اته درې دوه نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي او زما دغه پیغامات په شوړ یاد ول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زویم او د پیروز د کلی او وشیدونکو یم او اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما دوړنې خوریان دي چې را څخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حاجی نه دي کدی چیرې د زما زغ واورې دي نو دې دې ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0 0 2 5 4 0 0 5 8 پر دغه شمیره دې ماته زنګ وهي او دې هم دې د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 0 2 5 4 0 0 5 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دې زما سره اړیکه ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته والسلام
السلام علیکم زړه د دې ډیټ ټول کارکون کوریدم السلام علیکم چې پته لاجان سلام اړیکې مې د مرکز لشکرګان نه ولې زما یو بل څه چورک سي راکا زمې دې د دې نه شي دي هر چاته معلومات په دغه شمیرې زما سره اړیکې ونه شي 0 0 2 5 8 0 0 خدای پامه
ہلو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت تشمل زو ولسوالینا درڅخه پتماس کیما زما یو ورور دی چې وکاله کیږي سره درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمیرو زنګو وهي چې فرازیا یو پینځوش پوجویش سی پر لښ پال السلام
علیکم السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او ویدونکو چې ما سلامونه ورکړي بعد سلام او پېښې وایو ملګری دی اته په نامه زه فایل لو وایم چې په دې هیله ما ته زنګ وو په دغه نمبر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره کاجی هغه څه سره رښتینه ده په پوری سمپل یا په شادي کې هر څا ورو لیدلې په دغه شمیره د موږ سره اړیکه څنګه شي څه پر و بیا څه پر و دریش اپای کې دریش دا غلندار دی هر څه لیدلې موږ ته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم آزادی رادیو رضون کو خبر کوم چې واره منظور احمد خوشاله نه لایل من ولایت ده ما زما نازي دي د داوود څنګه باندې دې دې سکیټ نه راکسته وي د سلداران کې نو کا څه ملک څنګه باندې بارنا لري دې خپل ځما نه لا آزادی رادیو د لاس خالي د شمیره د نور سره اړ کې وي چې تر اوسه نه سلیش یا ولس د ورنه نه لایا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ مرکز تقریباً
سلطان په اړه معلومات لري په پدو بشمه روز مرسته را کوم چې صفر و صفر و څلور پنځه څلور دوه درې درې څلور پان دوه څلور یا بل شماره صفر و صفر څلور اته شپږ شپږ یو څلور دوه سلام.
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. موږ به یې په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم یم او تر بل خبرونې پورې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادوما
خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے خپل 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 دے جن خپل دے جن خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزوئے دے ناوے سپن مڑ ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانے سر راتا و منڈا لکه ناوے نرا روان شیرا لکه یو خوب گانے ہم دا سے بنف بنف کو لائے دے جون 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 خوکو 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 لائے دے یہ خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنا کاد تاوس بلد جانان تھسوی و ازموینا کد نقل یا وڑو کئی کاغذ عبد الرحمن بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے دے کمپیوٹر پا پردر آغای مسیح دے یوے مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانا و رکھ دے ٹول خائصتا لفظونا ناس ور تلاس در زنے ور کئی فکر من خولے دے جن 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 خولے دے یہ خلقو 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 یہ خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے فن خپل دے فن خپل دے فن خپل دے فن خپل دے خپل 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 دے فن 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 خپل دے خپل 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 دے